Radio. Radio Azadi. په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. ازادي راډیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پایله او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه د 1499 لمریز کال د سلواغي 23مه چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 28مې سره سمه ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تر اورو چې وایي په نږدې راتلونکي کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان په اړه کړی دی. نور ګډ راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه زه فریبا ظاهر تر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دو موټرو په سروبي کې حمله شوې چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي، او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول شي ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار سوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دغه هېواده ووځو او دا خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دو موټرو د پنځشنبه په ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي. یونما په ټویټر کې پر دې پیښې خواشیني څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنی په بازار کې پر درد ځي وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون 9 خبریالان وژل سوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماته ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، په پای کې یې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک. هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو غورځوه. سموږ غلا ازادي راډیو ری. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر اوومې تمدید کړل. په جرمني کې تر 2,300,000 ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او په دې هېواد کې د دغې اخیستونکې ناروغۍ د تلفاتو شمېر تر 4,500 اوښتی دی. د چین د ملي راډیو تلویزیون ادارې د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیوني چینل بی بی سي پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یوه اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سي په دغه هېواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو له مخې باید خپرونه او بخشی خبرونه رښتیاوي بي طرفوي، خو دا خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بي بي سي یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې خبر کړی دی، لیکلي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړی دي. وایي بي بي سي په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بي پري ډول د چالویر او ملاتړ پرته راپور ورکوي. او دا کس وایي چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره سي. د افغان فلم مشر سهارا کریمی د دې ننداره اړه وویل چې هدف یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمی په ټویټر کې د پنجشنبې په ورځ لیکلي چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او چټه یو. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او چټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او چټه 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او چټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او چټه 5.
دوستانو زموږ ژغل ازادي رادیو ورید ازادي رادیو سهارنی خبری مجلده مخکې تر دې چې نور راپورونه درته پیل کړو د خبرونه معرفي لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په یوه پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژل شوو سرتیرو د کورنۍ ښځینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نور غردی چې څنګه د ژوندۍ ودی وو خو په یم پاته دی د مونټیر منای نه تر کړی پروسه منای دې ته تکاو ته نه دره کړی.
دا به هم واوري چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لننه خپل دفاعي وړاندې کړي. او د ژوند پرنګونو کې
بس خورور جانا دا غین دا گنڈیری دی دا غړیم درولی سړک په غوړه باندې کوی شوې بس وختای چا غوندا چې شپک سبو کوي
چې دا باندې شینر سیدا سی اقتصادي مخول دای زی په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
دا مچلمو ترونی هو بجو دا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دي او په شدت به مخ ته ولاړ سي. ښاغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم یې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډېرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په یوه پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت به مخ ته ولاړه شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګانې شامل دي. همداراز به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی و. او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولی شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیام
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د مې تر لومړۍ نېټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي: د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. شاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پشپژمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ ښځینه خپلوانې له دولت څخه د اکرامیې غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیې یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیره لږه برخه ورکول کیږي، خو چارواکي بیا دغو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامیې څخه برخمه نیسي. نور حال په دې راپور کې اورو.
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه امینه ده چې له دولت څخه د خپل وژل سوي سړي د اکرامیې غوښتنه کوي. دا وایي څلور کاله وړاندې سړی په خپله ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووژل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیری وژل سوو سرتیرو کونډې او بورې له دې ستونزې کړېږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا 1,000 افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو، او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډېر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې، خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تېر ژمی یوازې 6,000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو د ګیلان په لار باندې طالبان په ورته کې ورته ناست و، تجارو یې کې هلته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ کې اولاده دي، ټول یتیمان دونه راپاته دي. یو دی و، دوه نور وو سره، یو د مکور و، یو دلته دلکوګانو و. زوی مې بازنامد نومېږي، یو زوی مې عبدالحمد نومېږي. د هغه لیونی زوی راپاته ده، نه په یوې دي نه په غوبلدي دم دي، دیارلسه څوارلسه کلو ده، د یوې خوا نه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمنې سي. دا غلی اندړې په خبره دوی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي، د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهده و معلولین و دو وزیر سره چه ما ملاقات کرده مشخص پنده برخه ملاقاتو چه دوی تا تخصیص باید په وقت زمان راشی او دوامدار او منظم برکلسی. وزیر سره ما تا وعده را کرده وی ویل چه باندی کار شروع کوی او کار مونگم شروع کرده چه دا شهیدان خیالی او واقعی شهیدان تفکیک کو.
د غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امنیه قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هماغه لحظه په هماغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بعضو شهده او وارثین معلوم نه اوسیږي. موږ نشو کولی چې هر چا ته د هغوی اکرامیه ورکړو.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه مېرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
د افغان وژل سوی سرتیرو د کورنیو حال مو واورېده. د افغانستان د جګړو د ختمېدو پر لارو چارو او هڅو لویدیځو رسنیو هم تبصرې کړې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي خبری مجله اوري.
وال ستریت جرنال په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سامان لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کېږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت جورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر 28مه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه سیاسي پرېکړه وه، نه یوه ستراتیژیکه محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه لسر ارزوي. که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت جورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت جورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته وه چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضربلجاله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تېر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2020 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد نه کارول کېږي. اوس چې دا ضربلجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ مدافع وکیلان به سرلننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واک وروسته استعفا سي. دوی وایي چې د جنوري په 18مه ټرمپ مظاهره چن هڅولی و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي او په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شي برکوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم استهزاء د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 18مې نیټې د برید یوه نوې ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزاء په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخواني ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان به خپله دفاعیه سرلننه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په درایلو کې یو دادی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشرۍ دفتر پرې شي دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استهزاء غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې وو. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چېرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ټرمپ به استهزاء شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډېر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استهزاء شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استهزاء د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د 18مې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د 18مې نیټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کندوز ولایت په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسېدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. نور حال په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره 19 کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموش هنری دل د تیراژا په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیف په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره روزسال خوشونر
د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنګ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متعهد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمیر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د چنګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
لایک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لیار ته رقم ده او د لیارې نه بېخي پولیس خلاص جوړ کړی. دغه لیارې غم دې وکړي د لغمان ولي بېخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کې تباه شو پولیس خلاص ترنه جوړ کړی هیڅوک کورو ته نشته لی. وسلام
کلیواله شنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډېر سیندونه پکښې خو متاسفانه چې د هلمند د سیندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهېږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي یو بند د هلمند بنوزه ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد لارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیرو نه خاصتا د صحت کارکونکو کې غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوا یې هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو څخه غوښتل چې زمونږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.